نه سرپرستی بده، اقتصادی وضعیت ډیر خراب شوی، نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کوم نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنۍ څخه وروسته په کور کې نیول شوي وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلې شي، او دغه نایلې د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویلې، خو څه وشو، اخر هم څه وشو.
نن امدا موضوع چې روم ملتیم وکړی، قدر من اردونکو، هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنې څخه وروسته له زده کړو او کاره منه شوي دي، وایي په کور داستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل، له هماغو لومړیو څخه یې له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. دې کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرینه وایي، هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي، اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاک له هم غږیږي.
په اوسنۍ حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستي بې د هغو وضعیت، اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کومې نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغوی ټول ژوندونه سکومه تمه او هیله او امید چې واغه درس ویل وو، حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و او ټوله تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته وه چې مغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ د پاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي. خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند وي، ته نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره اوسو هغه امید هم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لري هغه نجونې. هغه بیچارګان روحي و رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبوره شوله چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته، مجبورې دي هغه خپل د خسر کور خدمت وهغه کوځکه چې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووایي، درس ووایي. نو په همدغو په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې د خپل د خاوند همغاړی کومک وکړو، چې د هغو نه تمه نشته. ده
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه. له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه وو ته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو. د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون، ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی وو چې ټولې کارکوونکې هم میرمنې وې، اوس هغه هم د ښځو پر مخ بند دی.
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع خزه دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. هغه دا دی چې یوه مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي، چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي، د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دیغی مخنیوی وکی؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دی چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږ غواړو چې دا وطن جوړ سي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږ بغیر خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فرجولای.
لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپلې سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپله ګټه کوي او نه به هم کوم وخت چې ځای شو جبران کړی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وبرو.
په لومړي کال کله چې دوی راغلل، خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای. زموږ په هیواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح، عامه اصطلاح دي، موږ تاسو چا ورور چا پلار چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل، او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولې، هغه د خپلو اولادونو د خوراک پوښاک د زده کړو او د نور د کورنۍ د نورو اړتیاو د پوره کولو په خاطر مصرفولې. چې له بده مرغه له څه باندې 3 را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې هغه که مامورینې وې که د پانتون استادانې وې، په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې نستلې، او ډېری کورنۍ د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي، په تېر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې ور باندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نیول سوي، بل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. دي ځینو نارینهو لخوا دوی اوس هم هغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرچ مصرف وکړي. دهلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یادونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب یې هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي. وګورئ، د اسلام په مقدس دین کې هیڅکله هم پر ښځه باندې ظلم، تیری، د ښځې وهل او ټکول روا نه دي، خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډېر زیات اغیز لاندې نیولې دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مخته و، په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې ویښه ځې کار کولو، خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نور نارینه و کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو. او تمه او توقع زیاته د میرمن یا د خور یا د لور نه ډیره داسې خویندې وي چې هغه ودونه نه وکړي ورونو ساتلې وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابر ول. کله چې دوی اوس په کور ناستې دي طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې په خاطر نه کېده اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولی یا نشي ترسره کولی دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي حتی وهل تکول کېږي او دا په خپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډېری خویندو د سختې ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله مایار صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، مېرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بیرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغو غونډو جریان درلودو. خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسأله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو. دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې. البته دا فیصلې په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد جیوپولیتیکي موقعیت له وجې وي، زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي، همیشه مو قربانی ورکړی دي. او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوې متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره په شاتګ وکړو او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وزي. دا ډېره یوه لویه ضایعه ده. او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درې نیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي، د دې جبرانول په ډېر اوږده کلونه وغواړي. که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه، خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ، د طالب مشرانو د دوی لونه، د دوی خویندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نشي کولی چې لاړ سي درس وایي، ښځې نشي کولی چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده، و سنای حاکم نظام ل افغان میرمنونه د چشي قاست اخلي د چشي قدي اخلي چې د دوی خپل کورنۍ باید ذکر وکړي باید بهر وسی مګر یو عادي عام وګړي په افغانستان کې وسی غته اجازه نشته دوی د چشي قاست ل افغان میرمنو افغان جنون اخلي
متاسفانه شاید هم د دوی سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کارنه او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود. دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کوو. تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو، په بهترینو پوستونو کې کار کولو، ډیپلوماتان وو، هغوی به کلیاقت درلود یا به نه درلودو. دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پښو لاندې و کوم چې دوی لیاقت درلودو، کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو، خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده، یا یې پیسې نه درلودې، یا یې پلار ورور خپل خپلوان چېرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي. نن هم د همدغه مسله روانه ده. د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي په تیره بیا لونه یې، خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي. دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی. دا نه تنه اوس بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح که ووایو یو خیانت روان و.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري. ورو ورو نړیوال هم هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي. تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لري له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي؟
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي، خپل زده کړې ادامه ورکړي. که څه هم تاسو پوهیږئ په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، هغسې لوست او زده کړې نه کېږي. خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمع په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي، مطالعه دې وکړي، کتابونه دی ولولي. او اوس که دوی لاسرسی ولري، اقتصادي وضعیت ښه وي، د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کېږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي، آیا د یو بل ځایناستي نظام په راتګ بدلون مومي، آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي. هغو ته هم دوی حاضر شوي چې بیل دي شي، هیڅ مشکل نشته دی. خو ولیدل شول چې دا هسې خوشي یوه بهانه وه او په اصل کې د نجونو محصوری دل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه.
بله آغلی مایار، اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري، د دوی ستونزې نه ورته حل کوي، د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي، دوی کار ته نه پرېږدي. خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو اوسني حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې سي؟ د تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري؟ موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو.
دقیقا زموږ هیله دا ده، شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده. د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځیو دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي. خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي، دا د یوه هیواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هیوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هیواد پاکستان وګوري، ایران وګوري، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي، ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي، عربستان وګوري، نور داسې هیوادونه، یعنی د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نولي وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي. هیڅ نشته دی غیر د افغانستان. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هیواد د پرمختګ، د هیواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي. د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی، وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو دې زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
شما کټه وځي وای په دې ورستو کې چې کومې خځې د خپل رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسي، دای حالات د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمینه برابر نشي، افغان خځې په داسې ژور خپګان لا نور هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زمونږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستل هم ډیر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه علاوه ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدای چې یو دمی داسې پریکړه کوي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیا چې لري، له هغوی نه کار واخلي، چې بند چې دا به په یو چا بد اغیزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین کل زخپل ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت تاسو په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهیږو چې تر کومه بس موږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پانتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړي او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلی وو، خو کله چې دوی پر مخ تون وتړل شو ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلک درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص د زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس لوی سم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه د زنه کړه، تا درس ویلې خو سو شو اخرم سو سو. نو د دغه پښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر نه هلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات نایلي شي او دغه نایلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او پس غردی ویلی چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دینیز د کړی کړی په دیړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران منی، الله منی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي، منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف وو. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وویل چې ابو هریره، تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه؟ هلته خو هېڅ شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کدلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی و هلته؟ څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي؟ چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو چې موږ وایو چې موږ یې علم ته، موږ یې پوهې ته، موږ یې زده کړې ته تشویق کړي یو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تبه نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافي په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورزون کې دی. نن به کوونکی هغه عوامل ته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري، نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اورغورځونکی یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اورغورځونکی څه دي او څرنګه رامنځته کیږي؟ اورغورځونکی آتش فشان د ځمکې دننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو لعمل لزمکی څخه راوځي او د زمکی پر مخ بدلون راولي. په لاتینی ژبه کې آتش فشان یا اورغورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډیر لوړ فشار سره د زمکی دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راوځي یا مګما مواد راووځي، نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اورغورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي. څلورو خواو ته خپرېږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خو ځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي، نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي. د اوبو په شان وي چې بهیږي، خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډېر دی، نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اورغورځون کو څخه د اور لوبي پشان سره او تبد تو کی په بیل بیل کړي کی به هر پریوزي څو وخت چې پشان په پالت پیل وکي نو د اور لوبي پشان تاسو په تصویر کوی نه چې ډول شعاوی یی د اچپشان څخه په وجود راغلی دي دا د اور بڅر کې غورځي او دا د اور ټوټې دي د اور برخې دي د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډیر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بیلابیلو وختو کې فعال او تبده اورغورځونکي وو لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځونکي لري همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډیر د ساحې چې د وخت په جریان کې دوی د ځان څخه فعال اتشپشان درلودل له همدې عمله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان کمچتکا هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول اتشپشان په فعالیت پیل کوي او اتشپشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی لکه زیاتره وخت ځنګلونه د اتشپشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله اتشپشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي نو په مجموع کې اتشپشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمند دي د هند سمندر د اطلس د سمندر د تیمور ټاپوګانو چاوا بالی ټاپو د مدیترانې تر غاړو په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځونکي وو د آیسلند اورغورځونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل 2010 میلادي کال کې د آیسلند اتشپشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو
د اورغورځونکو یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي ډیر کله د آتشفشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه دا یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي وار دی تیر هفته د نفټو په باس کې په دې پوښو چې کله نفټ لڅاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات تر لاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانون او انرژي لولو په دې برخه کې لومړی خونکار ته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا برته وي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی په دوام به دا وورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي
موضوع قانون او انرژي قانون او انرژي د حالات څرنه الف او ب د افغانستان سندونه د اوبو د برښنا د ترسکولو ډیر ښه سرچینې دي ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزي او کېدلی شي چې په هر سیمه کې خړوبې پر جوړ شي یا ځړوبې پر جوړ شي له دې پلوه یو شمیر هغه بندونه چې په خوا د برښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي خو حبیزه برېښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه یې پریمانه وي نو باید د ابیزي برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکه چې اوس استحلاق شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دی ځکه چې هلته خټې وو، ډبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیې بند یا دالیې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډېر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډېر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځني بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نشو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلا راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکنی ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکنی حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکنی حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویا سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او دغه تولیدات استاکی سیمو ته انتقالیدای نشي ډیر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په کوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل. دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سر ته رسېده. له هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکی کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد و لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره و. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره له ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادي رادیو څخه مو درسی ساعت تر پای واورید. نو په دې تم چې په درسی ساعت کې وړاندې شوی درسونه د خوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.